سلامونه ستړي مسي وخت سهار پلس بجې سونه د خالي ورځ د 2023 میلادي کال د فروری 11 نیټه د مشاله دو په یو بلګړي کې مزار عبدالحی کاکړه موجود دا برخه تل کوتي د روغ جوړ خوشاله بس د پاکستاني د پاکستان د فوج سعودي عرب ته د لجلو په اړه په سینټ کې بحث او د دې ترڅنګ د نقیب پښتون او بخښي د نقیب مسعود د وژنې په اړه د سپریم کورټ اورېدنه او دا شان یو شمېر نور رپورټونه په دې ګړي کې دراوړو او 19 پروګرامونه روښانه مستقبل او بخته ستوري هم دراوړو په پیل کې به مجید بابر د دې وخت خبرونه وایي.
مشهیرومبه د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان سنټ وزیر دفاع فورم د ستکیر خان سعودي عرب ته د پودونو استولو د معاملې د وضاحت لپاره راغوخته ده. د پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی ولسمشر احمد زرداری ویلي چې مفرور پولیس افسر روانوار یو بهادر افسر ده. د امریکا یوې عدالتي جیورای په 14 روسي وګړو کمپنیانو د امریکا د ولسمشر په ټاکنو کې د لاسوهنې تور پر رسمي توګه پورې کړي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان سینټ وزیر دفاع خورم دستگیر خان سعودي عرب ته د پودونو استولو د معاملې د وضاحت لپاره راغوښته ده. تیرور د پیپل ګوند سره د تعلق لرونکي سینټر فرات الله بابر په یو پام کوونکي یا توجه دلاو نوټس د سینټ غونډې ته وویل چې د سعودي عرب سفیر د پوځ مشر سره ملاقات کوي. د هغې نه مخکې د پوځ مشر د سعودي عرب پر درې ورځو دوره ځي او بیا هم د پوځ لخوا د اعلان مخې ته راځي چې پاکستان سعودي عرب ته پوځ استوي چې نه یې شمېره معلومه ده او نه یې هدف معلومه ده. د رفاقت الله بابر د وینا نه پس د سینټ چیرمن رضا ربانی د دفاع وزیر خورم دستگیر خان راغوخته چې په سینټ کې په دې موضوع د حکومت پالیسی په ډاګه کړي. د پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی ولسمشر عاطف زرداری ویلي چې مفرور پولیس افسر روانوار یو بهادر افسر ده. تیرور د یو پاکستانی ټلویزیون چینل نیوز 24 خبریالی نسیم زهرا سره په یو مرکه کې چې کله زرداری نه پوښتنه وشوا چې د نقیب الله محسود په وجنه کې ککړ پولیس افسر روانوار د سند حکومت چرته پټ کړی دی، نو زرداری وخاندل او بیا یې وویل هغه یو بهادر افسر دی او دا هر څه چې د هغه پر ضد روان دي دا اخباري او د ټولنیزو رسنو خواره کړي خبرونه دي او ټولو له پکار ده چې لوک سوچ وکړي. نقیب الله محسود په کراچۍ کې په یو پولیس مقابله کې وجلې شوی و چې بیا روانوار ویلی وو هغه طالب وسلوال و، خو پلټنو نه ثابته شوی وه چې نقیب بیګنا و. د پښتون ژغورني غورځنګ یو مشر منظور پښتین وایي د لانګ مارچ نه پس حکومت د دوی ځنې غوښتنې پوره کړې او ځنې لا اوس هم پوره نه دي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې منظور پښتین وویل دا خبره د منلو وړ نه ده چې د یو ریاست دوه ویشت ادارې یو د نقیب محسود قاتل پولیس افسر راو انوار نشي نیولی.
دویشت داری دی اور سره اسکری کوتنا دی فوج دی پولیس دی دو یو څنګه ناکام کیږي دا یو کس نیول کی کومنګ وتوی دی چې مورای عدالت مرګونه وشول پښتانه مړشول چا مړکړل تفتیش ته وش دغه تفتیش لا تر اوسه پر کمیټې نه را جوړ شوی به درک شوی کسانو کړي و هغه په حق باندې زموږ خبرې روانې او څنګه سو رزلټ هم را روان دی.
منظور زیاته کړه چې د وطن کارت خاتمه د ځینې لادرکه کسانو خوشي کېدل په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو په صفایه کار توندول هغه غوښتنې دي چې حکومت د ژمنې سره سم پرې کار شروع کړی دی، خو په قبایلي سیمو کې کرفیو لګول د ماورای عدالت وجونو عدالتي کمیشن جوړول او د نقیب محسود قاتل راوانوار د قانون منګلو ته راوستل هغه دي چې حکومت لا هم نه دي پوره کړي. منظور پښتین وویل چې ممکنه ده د غورځنګ ړومبی عوامي جلسه د روانې میاشتې په 15مه پکوټه کې وشي. د کوټې د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې په کوټه کې د شری د ناروغۍ له امله 12 ماشومان مړه شوي دي. د یادې محکمې ډي ایچ او ډاکټر مرتضی شاه تیر ورځ مشال ریډیو ته زیاته کړه دیوائی د دسمبر د 15 مینا د شری وبا خوره شوی وا چې لامل 12 ماشومان مړ شوی وو، خو اوس موږ په دې قابو موندلی ده او دوباره مو ویکسینیشن هم کړی دی. د مرتضی شاه په خبره د نورو اغیزمنو درملنه یې کړې ده او د شری د ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې ګامونه پورته کړي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا یو عدالتي گرینډ جیوري په 14 روسي وګړو او کمپنیانو د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لاسوهنې تور په رسمي توګه پورې کړ. په دغو کې یو کمپنۍ هغه ده چې د رشین ټرول فیکټري په نامه په غیر رسمي توګه پیژندل شوې ده. دا تورونه چې پرون د ځانګړي څیړونکي رابرټ مولر له دفتره خپاره شول تر ټولو مهم اسناد دي چې مولر یې په امریکا کې د روس د فعالیتونو په اړه د خپلو ژورو تحقیقاتو په لړ کې خپروي. په خپرو شوو اسنادو کې د گرین جوري په حواله ویل شوي چې روسي ادارو په 2013 میلادي کال کې د امریکا په سیاسي بهیرونو کې لاسوهنه پیل کړې وه. په اسنادو کې د یوفجینی پریګوژین نامه هم یاد شوې چې کریمینل لپاره د خوراکي موادو تیارولو له امله د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د اشپز په توګه مشهور دی. اور وروسته خبر دا چې د یورپی یونین د پراختیا د کمیشن مشر یوهانس هان ډاټ سرګند کړي چې د مقدونیا د نوم لامل لانجا چې په دغه اتحادیه او ناټو کې د مقدونیا د غړیتوب مخنیوي کړي به د روان میلادي کال د جون میاشتې تر پای حل شي. یوهانس هان پرون د اتحادیه د غړو هیوادونو د بهرنو چارو د وزیرانو او په اتحادیه کې غړیتوب ته د امیدوارو هیوادونو د استادو په غونډه کې د ګډون لپاره بلغاریا ته ورسید. بلغاریا اوسمهال د دغه اتحادیه نوبتي شریکوي او د مشرتابه مودې د جون په میاشت کې پای ته رسیږي. یونان لریری مودې راهیسی د پخوانی یوګوسلاویا د غړي هیواد مقدونیا په نوم اعتراض کړي. د یونان په شمال کې ځینې سیمو ته هم مقدونیا ویل کیږي. د یونان حکومت وایي د مقدونیا په نوم یو هیواد په رسمیت پیژندل کیږي. د هغوی په شمالي سیمو او فرهنګي میراثونو کې د دعوې اندېښنې پیدا کوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مجد بابر واوریدل. په روانه غړي کې ځینې دا مهم رپورټونه لرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي حکومت تر سره کړې ځینې شمنې پوره کړې او پر ځینو دا هم د کار کولو ضرورت دی.
د کرفیو د تشدد په وزیرستان پر اخو دا خبره هدف سم روانه ده. خو هلته اوس خبرونه راځي چې اورځه ایجنسی کې بیا کرفیو لګېدلې ده.
په روشانه مستقبل یونیس پروګرام کې د هغو ځوانانو حال درکو چې غواړي نوي نسل ته د کمپیوټر ټکنالوژي ورسته کړي.
اولیکشن اداره مونږ د غکړې د پېښور 2.0 په نوم باندې دې کې داسې ملګري دي کوم چې بار ملکو کې خفي نوستو کې سبقونه ویلي دي او اوس واپس راغلي دي د خدمت لپاره.
او په باختر ستوري کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د یوې ادبي غونډې حاضر خو چې پکې تنقیدي پروګرامونه کوي ګټه یې تر رسولي.
هغه څوک چې لیکچر وړاندې کوي هغه جرأت پیدا کوي او هغه څوک چې ګډونوال دی هغوی ډېر ښه د دین زده کړه کوي.
د پاکستان سیم او بخښي د پاکستان او سیم فالې یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. اوسم د خبرونې د پاج رپورټ. د پاکستان لخوا ځخه سعودي عرب ته د فوج د لیږلو موضوع د پاکستان په سینټ کې راپورته کړل شوې ده. دا مسله د پاکستان پیپلز پارټي یو سینیټر فرت الله بابر راپورته کړي او غوښتې دي چې باید د دې نور وضاحت وسي. تفصیل څه دی؟ مجد بابر رپورٹ لري.
د پاکستانی پوز لخوا هغه بیان چې سعودي عرب ته به د روزنې او مشاورت په مخه نور سرتیری استوي د دغه هیواد په پارلیمان کې تاوده بحثونه راپارول دي. تیر ورځ په سنټ کې د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر فرت الله بابر په یو پام کوونکی یا توجه دلاو نوټس کې وویل چې په دې موضوع نور تفصیل پډاګه کېدل د ولس په ګټه دي او باید ایوان کې په دې اړه خبرې وشي. سینټ کې د وینا پر مهال ښاغلي بابر زیاته کړه چې د ایس پی آر د خپور شوي بیان په تناظر کې دا خبره په ډاګه ده چې دا پرمختګ د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او په اسلام آباد کې د سعودي سفیر ترمنځ د ملاقات نه پس شوی دی. او د دې نه مخکې د پوز مشر د سعودي عرب درې ورځنۍ دوره هم په ډېره خاموشۍ سره کړې وه. په تیرو دوو میاشتو کې سعودي عرب ته د جنرال قمر جاوید باجوا دا دویمه دوره وه. فرت الله بابر وویل چې حکومتي وضاحت په دې معامله کې ځکه ضروری دی چې د پوز په بیان کې د سرتیرو شمیره نه ده ورکړل شوې چې څومره سرتیري به استول کیږي او څومره وار له مخه سعودي عرب کې موجود دي. خو د بیان نه داسې معلومیږي چې د یو ډویژن نه لږ کم استول کیږي او په دومره لویه شمیره کې سرتیري بل هیواد ته د استولو هدف ولس ته په ډاګه کړل شي. ښاغلي بابر د سینټ غونډې ته زیاته کړه چې د سعودي عرب اتحادي یمن د خانه جنگي له امله سیاسي جنگ بایللی دی او د سعودي عرب لخوا بندیزونو او هوایی بمباری دغه مسله نوره هم کړکېژنه کړې ده. نو د دې له وجې دا یوه ستونزمنه مسله ده او باید تفصیل یې په ډاګه شي. فرت الله بابر وویل چې په دې نږدو کې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن د حوثي یاغیانو غندنه کول او د هغوی لخوا په سعودي عرب راکټي بریدونه د دغه هیواد سلامتۍ ته خطر بلل هغه څه دي چې ترې څرګندېږي چې پاکستان په دغه شخړه کې د سعودي عرب تر شا ولاړ دی. فرت الله بابر غوښتنه وکړه چې دا په ډاګه کېدل ډېر ضروري دي چې د پوځ استولو پریکړه چا کړې ده. د فرت الله بابر په خبرو د سینټ چیرمین میا رضا ربانی د دفاع وزیر خورم دستګیر ته امر وکړ چې ایوان ته دې حاضر شي او د دې پوښتنو ځواب دې ووایي. خو ښاغلي دستګیر پاکستانی ټلویزیونونو ته ویلي دي چې دا سرتیری سعودي عرب ته د روزنې او مشاورت لپاره استول کیږي.
د مجید بابر رپورټ مو اوریدئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي پلان لري چې په راتلونکو څو ورځو کې جلسې پیلولو او لومړۍ جلسه په دې اړه په کوټه کې وکړي. منظور پښتون دا وخت له ډېرو مشکلاتو سره دا وخت مخته خو د خبره هم دا ستونزې دي چې دوی قوت نور هم پیاوړی کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ځینې غوښتنې منل شوي خو لا هم ډېرې پاتې دي. نور تفصیل د اسرار الله مومند په رپورټ کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي پلان لري چې پر 15 نیټه په کوټه کې جلسه وکړي. منظور پښتین وایي د جلسې لپاره تیاری د عدم تشدد د اصولو پر اړه کې نیسي او په مختلفو سیمو ګرځي او د لړکې کمپاینونه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور وایي ځینې غوښتنې یې منل شوي خو لا هم ډېرې پاتې دي.
خو ګور روان ورله تر اوسه ګرځي. مرګونه وشول، پښتانه مړه شول، چا مړه کړل؟ تفتیش ته وشي. دغه تفتیش لا تر اوسه پر کمیټه نه جوړه شوې. او بل خبره مونږ کوم دا به درک شوي کسانو کړي و هغه په حق باندې مونږ خبره رواني او څنګه څه ریزلت هم را روان دی. حکم چې دا ماین صفه کولو کار او پیغه باندې هم نتیجې روانې دي او ځای پر ځای هغه ماین صفه کول شروع شوی دي. او چې کوم د موضوع خبره و هغه هم اعلانونه وشول. او چې کومه خبره د کرفیو د تشدد ده د وزیرستان پر خو دا خبره جوړه ده سم روانه ده. خو هلته اوس خبرونه راځي چې اورګزای ایجنسی کې بیا کرفی او لګیدل ده.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 10 په اسلام آباد کې خپل درنا تر هغه وروسته ختمه کړه چې دوی په خبره حکومت ورته په لیکلې بڼه ورکړل چې غوښتنې به یې ومنل شي. دوی غوښتنه کوله چې په کراچۍ کې د نقیب مسجد په قتل تورن پولیس افسر راو انوار دی ونیول شي، فاټا دی له ماینونو پاک کړل شي، لا درک کسان دی عدالت ته حاضر کړل شي، په فاټا کې دی پر پوستو د خلکو زورول او کرفیو لګول بند کړل شي او د ماورا عدالت وجنو په اړه دی عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر سمرین خان وزیر وضاحت ورنه کړ خو دومره یو ویل چې ځینې خلک اوس د دوی پر ضد سازشونه کوي.
اوس په مشر او په کشر کې ډیر غټ یو د نظریاتي فرق راغلی دی. هغه کشر دوره گزاره وس نه کولای، هغه یو اوس بدلون غواړي او ش بدلون غواړي، هغه امن غواړي. نو په دې کې د صبر ډیر زیات ضرورت دی. تاسو وکسین نن جرګه روانه ده پټان کې، هغه کې د موږ گرفتاری خبره کیږي چې دا چې کوم علاقه نه ده زموږ خلاف اخته. نو په دې کې به صبر ډیر زیات ضرورت دی. موږ به په جذبات باندې نه کوو، موږ د مشرانو ته به عزت ورکوو، پوهاوو به کنه چې دا موږ لپاره څومره اهمیت لري.
خو د غورځنګ یو بل مشر علمزی مسجد بیا له دې سره اتفاق نه کوي او وایي ټول پښتانه مشران او ځوانان له دوی سره ولاړ دي. نوموړی وایي د پر امن احتجاج کولو پرته له دوی سره بل لار نشته.
او زه پر امید د خپل قوم نه یو او د خپل ځوانانو نه یو چې انشاءالله موږ به کاغذ دغه رنګه پورته کوو نو ستونزې به ختم کیږي. او کاغذ نه کو پورته کله چې ډېر تېر کونه هم چک شي په وخت وخت او نور هغه د ریزلت نه راوځي. خو دغه دا تحریک چې تیمه ده دغه به موږ کمونه دغه سه به جاري ساتو، دغه شعور به دغه سه جاري ساتو او اواز به دغه رنګه موږ پورته کوو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مسعود ځوانانو درې کاله مخکې هغه وخت جوړ کړ چې کله دوی خپل سیمې ته لکډوالۍ ورستانه شول نو هلته کې پرې په ځمکه خښ شوي بمونه چاودېدل پیل شول. د دې غورځنګ یو جوړونکی علمزی مسجد وایي دغه ماینونه د جنگ دوران په ځمکه کې خښ کړل شوي وو او دوی له دې پر ضد غږ راپورته کړ چې بیا ورسره هغه ځوانان اهم ملګري شول چې په قبایلي سیمو کې یې د لادرکه کسانو فاټا اصلاحاتو او نورو غوښتنو لپاره کمپاینونه کول.
د اسرائیل محمد رپورټ مو اوریدلی. لکه څنګه تاسو اوریدل د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداري د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر یو زړور پولیس افسر ګڼلې دي. په دې باندې هم د پاکستان په ټولنیز میډیا کې سخت تنقید کوي او په دې اړه باندې بحثونه روان دي. خو د نقیب مسعود پلار بیا ویلي دي د زوی په وژنه کې تورن پولیس چارواکي روان ورته به ضرور سزا ملاوي شي. دا په داسې حال کې ده چې روان ور د حفاظتي ضمانت ترلاسه کولو باوجود پرون سپریم کورټ حاضر نه شو چې له وجې دته د عدالت سپکاوي نوټس جاري کړي او عدالت د نقیب مسعود په وژنه د تورن روان ور د نه نیولو پرېکړه بېرته واخیسته او د پوځي او ولسي خفیه ادارو سربېره یو پاکي ادارې او اف سي ځواک ته حکم وکړي چې ناروان په نیولو کې له پولیس سره همکاري وکړي. دا چې روان ور تر اوسه ولې نه دی نیول شوی په دې اړه اسرار لمومند رپورټ جوړ کړی دی.
د نقیب مسعود پلار وایي هغه تمه لري چې د زوی قاتلان به یې ونیول شي او دوی ته به انصاف ملاو شي. پرون له رسنیو سره په خپلو خبرو کې محمد خان مسعود تور پورې کړ چې راو انوار د زوی قاتل دی. نوموړی وایي نقیب الله زما زوی دی، هغه بے ګناه دی، راو انوار ظلم کړی او دغه ظلم خلاف موږ سپریم کورټ ته راغلی یو. له سپریم کورټه موږ انصاف غواړو. زما یقین دی چې موږ ته به انصاف ملاو شي. دا برس حال کې دا چې راو انوار د حفاظتي ضمانت ترلاسه کولو باوجود پرون سپریم کورټ ته حاضر نشو. پرون د چیف جسټس په مشرۍ دوه کسیزه جرګګۍ چې کلا د نقیب مسعود د مقدمې اوریدنه کوله، نو د سند پولیسو مشر ایډي خواجه ورته وویل چې راو انوار څو ورځې مخکې په خپل اله د سره د واتس اپ له لارې رابطه وکړه او دوی ته یې باور وکړ چې په 14 فروری به عدالت ته حاضریږي. خواجه وویل چې له پولیسو او استخباراتي ادارو سره داسې معلومات نشته چې راو انوار له کومه ځایه په واتس اپ خبرې کړې وي. خو د پېښور پولیسو یو پخوانی مشر ملک نوید بیا له دې سره اتفاق نه کوي او وایي که څه هم راو انوار ډېر هوښیار دی او نیول به یې ګران وي، خو اوس داسې ټکنالوژي شته چې ډېر په اسانه دا معلومولی شي چې راو انوار له کومه ځایه په واتس اپ، موبایل یا نورو وسیلو خبرې کړي.
ټیکنالوژي دوره اډوانس ته چې د ای ټریس کوي شي سره کولونه معلومه راغلي واتس اپ باندې. نو دی وی چې موږ سره دا فیسیلیټی نشته، خو فیسیلیټی خو واخل دی چې اډوانس دوره دنیا دوره اډوانس ته چې سوشل میډیا باندې کم شي چې کیږي نو واپس ټریس کیږي شي. نو هغه کې په کار دی لګ دی مینه تو کی او شه پتو لګي.
ملک نوید زیاتوي چې څومره د نقیب مسعود د قاتلانو په نیولو کې ځن راځي، نو همره د سند پولیسو شهرت ته تاوان رسیږي. نوموړی وایي کچېرې راو انوار له پاکستانه بهر تللی وي، نو هم یې راوستل اسان دي ځکه چې پاکستان له یو شمېر هیوادونو سره په دې لړ کې معاهدې لري.
دغه خبره ده که بهر ملک کې هم دی نو نن سبا خو ټریټیز دي ډېر مختلف ملکونو سره، یو یې کې هم څوک وي نو دی ونیسي او دا ریډ وارنټونه جي شو کې نو دی واپس کړي. او دا اوس ټیسټ کول ټای کول وایي چې کم ملک کې دی لینډ کړی، که دلته نه ایلیګل وته دی افغانستان ته یا ایران ته هلته نه وته دی، نو بیا خدای چې ټی کم ملک کې دی هغه پتو کې دی. یو یې دی که لندن دی کار ځای دی نو هغه نه پته لګېدی شي. بیا
د نقیب مسعود قاتلانو د نیولو لپاره تحریک چلوونکو په وار وار مشالې ډوته ویلي چې سند حکومت په دې کار کې جدي نه دی. دوی په خبره ځکه چې راو انوار له ځینو سیاستوالو سره ډېرې ښې اړیکې لري. خو د سند حکومتي ګوند یو مشر سید غنی بیا له مشالې سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي او وایي چې له دې مسلې ځینې خلک سیاسي ګټه هم پورته کوي. یاد وي چې د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب مسعود د جنوري په 14 په کراچۍ کې د هغه وخت د ملیر پولیسو یو چارواکي راو انوار له ترګرو سره د تړاو درلودو په تور وجلو، خو وروسته د پولیسو یوې تحقیقاتي ډلې وویل چې نقیب بے ګناه دی.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسوبجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروه
په 3:30 بجو
جمهوریت
پپاوکم 4:00 بجو
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم 5:00 بجو
د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشالې دوسته په خبرو کې ویلي په خپلې سیمه کې د زرګونو د سلګونو کسانو د وژنې د د سبب معلومولو په مخه د پاکستان حکومت څخه د ټروت فاونډیشن کمیشن یا د رښتیا معلومولو کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د بزاتی حال کې د چې په تیره یوه اونۍ کې په باجوړ او رګزو کې مشران په نښه سوي او په نښه سوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
په تیره یوه اونۍ کې په قبایلي سیمه باجوړ کې دوه او په ورغزو کې یو قبایلي مشر په بمی بریدونو کې وژل شوی دی. د باجوړ پریس کلب مشر خبریال حسبان الله خان وایي چې په یاد سیمه کې د قبایلي مشرانو د وژنې دا لړۍ د ډیرو مدونه روانه ده.
تیره ورځ چې کوم بلاست شو په مامون سیمه کې په فاروق ولد موزه خان سپنې لغړۍ او پات شوی او بنن چې کوم په مامون کې دی نو هغه ملک عبدالرحمن او د امن کمیټه غړي او د مامون د ایراب سیمه اوسیدونکو
ملک شاہ جہان چې د ملک شاہ په نامه پیژندل کېدو سره د خپل زوی او ډرایور په بمی برید کې پنه خښول چې ملک شاه پکې ووجل شو او زوی او ډرایور یې جوبل شول. د ورغزو یو ملک فضل حکیم نه وپوښتل چې د دې په نظر دغه مشران ولې پنه خکېږي. نو هغه وایي
ټیک ټاک اسو بس هم نمون کاروبار ولا سوچي او غو نه شو کولی کاروبار دا ولا غو نه شو زاتیات باندې شو سن او څه کی ساين او دې لکه کې ډېر کا سم وي زل را تقریبا 20 نه پوس شو غو نه شو نو بس پتا نه لګي چې دا څه وځي څه کی ساره سن ده پتا ځه سړې مری پته نه لګي نه یو ته پتا لګي او نه یو ته پتا لګي.
د جنوبي اسیا د ترهګرې د پورټل په نامه وب پاڼه لیکي چې په تیر لسو کالو کې په قبایلی سیمو کې د 1200 نه زیات قبایلی مشران وجلې شوې دي. خو خوانی سینیټر افراسیاب خټک وای چې په قبایلی سیمو کې د قبایلی مشرانو د وجنو د ولسی ستونزو او قربانیو په اړه حکومت له پکار ده چې د رښتیا او معلومولو په مخه یو عدالتي کمیشن جوړ کړي.
تاسو سروي وکړئ نو په تعداد به زرګونو ترسي چې د مشرانو بجر شوی دی دا په اتفاق نه دی. مطلب دا دی چې دا دهشتګرد افراطي خلک چې دوی چې دوی دا معاشره قبضه کول غواړي په دې باندې قبضه چول غواړي ګیډه چول غواړي نو هغې دپاره هغوی دغه بشري قیادت چې دی ختموي خلا پیدا کړي او خلا هغوی خپل ډکه شي. بدقسمتۍ سره پاکستان ریاست چې دوی ته پام نه کړی یا د خلک پرېښي دي او د خلک لیوانو ته غورځو دي. مونږ سوسو سره ویلي دي چې دلته دی حقیقت معلومولو لپاره یو کمیشن پکار دی ټروت کمیشن چې پته ولګی چې دا چا د لاسه شوی دی او چا کړی ځکه چې پښتون هم مړ دی او هم پړ دی.
د مشرانو کې زیاته برخه په خپلو سیمو کې په برمی بریدونو هدفي وجنو او د سړک غاړې خخ بمی چاودنو کې وجلې شوی دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د تیرې نهه په ورځ د سند صوبې د ضلع بدین یو خبریال رفاقت الله جروار له درکه سوی دی. د جروار کورنۍ یو ځای خبریالان وایي هغه پولیسو بوتلی خو ځای پولیس ته د خبرې څخه د لا تعلقې اعلان کوي. نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د سند صوبې د بدین ضلع د پریس کلب مشر انیس میمن وایي چې د تیرې نهه په ورځ د یوې ځایي ورځپاڼې کوشش خبریال رفاقت الله جروار د پولیسو په وردیانو او ساده جامو کې نامعلومو کسانو د ځان سره بوتلی. خو د ده په خبره ځایي پولیس وایي چې جروار هغوی نه دی بیولی.
جو هماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہیں
پولیس نے جو ہے وہ اٹھایا ہے, وہ کوئی دو تین موبائلیں تھیں, لیکن مقامی
سمون دے اطلاعات علماء رفاقت دے پولیس دعا یا دری موبائل گاڑو کی سفر او کسانو بوتل لے دے خود مقامی پولیس مشران وائی چی دے جروار تختون سر دے ہغوی حس تعلق نشتا. دے جروار تعلق دے ضلع بدین دے ٹنڈو باغو تحصیل یا کروندگری کورنے سر دے دے مخ کی دے سندی سیاسی گوند غڑے وو خود کلون نئی دے صحافت پیشہ خپل کڑے وا دے ہغ ورور نصر اللہ جروار مونگ تو وویل چی دے ٹنڈو باغو پولیس ڈی ایس پی او ایس ایچ او وائی چی مونگ تا حس معلومات نشتا.
تو انہوں نے کہا کہ انہیں اس قسم کی گرفتاری کا کوئی علم نہیں ہے.
دو انیس میمن پر خبرہ دو سو ردنا پر ٹنڈو باغو تحصیل و بدین کی خبر اعلانو دو جروار دو خوش قبل لپارا احتجاجی مظاہری ہم کری دی خود ردا محال دو حق پاڑا حس معلومات نشتا دا چی آیا پر یاد سیمہ کی دو دین مخ کے ہم خبر اعلان لادر کشیوی دی کدا روم بیزل دے. نو انیس میمن وائی
اس سے پہلے کوئی
دو دین مخ کی پر ضلع بدین کی دو کم خبر اعلان دو تختون پیخ مخ تا نظر آگلی او دا روم بے پیخ دا خود سیاسی کارکون کو دو لادر کئی پیخ شیوی دی او اس ہم وات سیاسی کارکون کی دو مختلف و استخباراتی اداروں پر ولکا کی دی. دو رفاقت اللہ جروار ورور نصر اللہ جروار وائی چی دا حقوی کورنائی تا دا بیار دا چی ورور یہ پا سخت خطر کی دے او چارواکو نائی دا ورور دا خوشی کولو غختنا کری دا. بلخوا دا بدین زلی دا پولیسو مشر عبدالقیوم پتا فی ویلی دی چی رفاقت اللہ دا پولیسو پا ولکا کی نشتا او نو پولیسو تخت ولی دے. لدی وران دی هم دا پاکستان پر استخباراتی دارو دا خلکو دا لادرک کولو تورو ندی خو حقوی ورنا انکار کوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو,
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د باختر سوری به تاسو په دومنی مای کې واوري. او سم یو بلی مرکې ترازو د پاکستان داخله چارو مملکت وزیر دلال چودری پرون د سینټ په غونډه کې وویل چې د تریکی طالبان پاکستان نیول سوی ویان د احسان الله احسان ته معافي نه ور نکړل سي. احسان الله احسان په پاکستان کې د یو شمېر ترګرو حملو چې پکې په 2014 کال کې پر پېښور آرمی پبلک سکول برید هم شامل و ذمهواري منلې وه. کله چې داسې رپورټونه خپاره شو چې شاهي حکومت احسان الله احسان ته معافي ورکړي نو د دې پر ضد د پېښور آرمی پبلک سکول په حمله کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو په پېښور های کورټ کې مقدمه وکړه. د دې مقدمې وکیل فضل خان ایډوکیټو چې خپله هم زوی په برید کې وژل شوی و. کله چې پرون د پاکستان داخله چارو مملکت وزیر طلال چودري وویل چې احسان الله احسان ته به معافي نه ورکول کېږي او دغه پر ضد پوځي عدالتي مقدمه چلوي. په دې اړه مو د غبرګون معلومات لپاره له فضل خان ایډوکیټ سره تماس ونوي او له هغه څخه هم د ردی عمل وپوښتئ.
حکومت نخکاری چې په موجوده سیاسي حالاتو کې چې حکومت په دې پوزیشن کې دی او کنا, ځکه چې تاسو ته به پته وي چې احسان الله احسان د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت په ډایرکټ دغه کې نه دی او د پاکستان د فوج یا امنیتي ادارې چې د هغې په ولکه کې
نه. نو تاسو وایئ چې د مرکزي حکومت به, چونکه دغه فوج او امنیتي ادارې خو د پاکستان د حکومت لاندې راځي او دا د حکومت مملکت یعنی د داخله چارو مملکت وزیر دی او حکومت له خوا ځکه د یو پالیسي بیان په سینټ کې ورکوي, نو تاسو په خیال باندې په دې به عمل ونه شي؟ هغه امنیتي ادارې به
خو تاسو نه وینم چې د پاکستان کوم حکومت ته فوج نه زیات طاقتور دی, ځکه چې کوم په موجوده حالاتو کې کوم سچویشن دی د پاکستان. مونږ په پېښور های کورټ کې کوم پټیشن ما کړی دی هغه کې ما د وفاقي حکومت سره سره هغه ادارې هم فریقین جوړ کړی دي چې د چا په ولکه کې دا دی. خو د هغې طرف نه او د وفاقي حکومت طرف نه اوسه پورې په دې بابت کې سم مثبت جواب نه دی راغلی. نو کدی دغه شی غنی یا وفاقي حکومت نو په کار چې زموږ په خبر های کورټ کوم ریټ پټیشن دی هغه کې د دې جواب داخل کړي, متاثر شوی فیملیز په تور زموږ خو به دا خواهش خو دې دوه کې داسې وشي. خو کې دې شي دا د سپاز سیاسي بیانات هم کې دې شي او په حقیقت دا وشي دا بډه ښه خبره وي.
یعنی تاسو په حقیقت کې څنګه غواړئ, په څه کانه کې ژوند؟
بالکل, دا څه کار مونږ خو دې د پیله ورځې نه د حکومت نه دغه مطالبه کړې وه چې د دې آرمی پبلک سکول په واقعې دی یو جوډیشل کمیشن آزاد جوړ کړي کوم چې د دې پلټنې وکړي چې دغه واقعې کې څوک ککړو هغه خلک چې ته ډایرکټلی براه راست د ذمہ داری قبول کړې وه او هغه خلک چې کوم انډایرکټ یا خو فیسیلیټیټر وو یا هغه ادارې د چا د ذمہ واري جوړې ده چې دغه ماشومانو حفاظت یقیني جوړ کړی وو او که هغې سنه اهلي ده یا هغې خپل کار پورا سرته نه دی رسولی نو هغه ټولو ته د سزا مونږ مطالبه کړې وه او مونږ اوس هم دغه مطالبه زمونږ قایمه ده او مونږ به غواړو د حکومت پاکستان نه چې داسې دې وشي خو چې دا درې کاله او تقریبا درې میاشتې کېدې والا دي دغه کې اوسه پورې انصاف ونه شو نو مونږ مجبوره شو چې مونږ بار بار د عدالت دروازې ټکو او د نه انصاف غواړو.
دا و فضل خان ایډوکیټ. او اوس هم لسنیمې بجې کېدونکې دي. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان سینټ د وزیر دفاع فورم دستګیر خان سعودي عرب ته د پوځونو استولو د معاملې د وضاحت لپاره راغوښتی دی. تېر ورځ د پیپلز کونسل سره تعلق لرونکي سینټر فرانس الله بابر په یو پام کوونکي یا توجه د لاو نوټس د سینټ چیرمین رضا رباني دا خبر کړی. د پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی ولسمشر احمد برداری ویلي چې مفرور پولیس افسر روان ور یو بهادر افسر دی او د هغه پر ضد باندې ټول خبرونه اخباري او ټولنیزو رسنو خواره کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر مندر پښتین وایي د لانګمان پس حکومت دوی ځینې غوښتنې پوره کړي او ځینې لا اوس هم پوره نه دي. تېره ورځ مشال لیدي سره په یو ځانګړي مرکه کې مندر پښتین وویل دا خبره د منلو وړ نه ده چې د یو ریاست دوه مشتداري یو د نقد مفید قاتل پولیس افسر روانوار نشي نیولی. د کوټې د صحت محکمې چارواکي وایي چې په تېرو دوو میاشتو کې په کوټه کې د شیری د ناروغۍ له امله دولس ماشومان مړه شوي دي. د امریکا یوې عدالتي ګرینډ جوري په دیارلس روسي وګړو او کفتیانو د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لاسوهنې تور په رسمي توګه پورې کړ.
اوس هم مونیز پروګرام روشانه مستقبل ورپسې د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شان نیکې هلي او سلامونه قبول کړي. د آی ټی یا انفارمیشن ټیکنالوژي او کمپیوټر آلا تعلیم که څه هم ټولنلې په یو کلی بدله کړې ده، دا راز کوم ځوانان چې د آی ټی او کمپیوټر زده کړو کې یو بیا د لویو خارونو او نورې نړۍ سره په رابطه کې پاتې نشي نو زیاتره یې د بیروزګارۍ سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د کمپیوټر او آی ټی نه فارغ شوي ځوانانو ته ډېر ضرورت دی. دې خبرو ته ډاکټر فیصل خان هم اشاره کوي او وایي چې که لږ مهنت وکړی شي نو د آی ټی او کمپیوټر نه فارغ شوي ځوانانو ته په پېښور او حتی خپلو کلو او کورونو کې هم کار په لاس ورتللی شي، ځکه چې د انټرنیټ د لارې یو تن د خپل کور نه هم د نړۍ په هره برخه کې کار روزګار ترلاسه کولی شي. فیصل خان د مردان سره تعلق لري. د برتانیا نه یې په کمپیوټر کې پی ایچ ډی یعنی ډاکټري کړې او دا مهال د پېښور په یو شخصي یونیورسيټي کې پروفیسر دی. وای د نوی دور تقاضې بدلی شوې په دې حق لا ځوان کول کې د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره یې یو سلسله شروع کړې ده.
اورکشن اداره مونږ د غکړې د پېښور 2.0 په نوم باندې دې کې داسې ملګری دي کوم چې بار ملکو کې خخې نوستو کې سبقونه ویلي دي او اوس واپس راغلي دي پېښور ته دلته کې د منډې لپاره د خدمت لپاره او ټیکنالوژي د فروغ لپاره. ایک مختلف ایونٹس کی گی زمونگا دس قسم ایونٹس تھی چکم دینے کل تھا وڑو تھا معشمان تھا اور الکان و جن کو دعان تھا دس قسم اسکلس اخرائی جی کم منگتا نارملی پر یونیورسٹیاں کے پونتن کے پر کالجوں کے نہ خود لکھی گی. دیکھیے وہ مثال دا آئی ٹی والے آئی ٹی کے تاس اوبو ریزم پر یونیورسٹیاں اور کالجوں کی چکم سبق خود لکھی گی اگر کافی زور دے اور زمونگا آرگومنٹ چې موږ وایو چې کمپیوټر ډېر تیزه سره ډیولپ کیږي لګیا دی او دا ټیکنالوژي ډېره مخ روانه ده، موږ دا نشو افورد کولای چې دا زوړ سبقونه موږ ته وخوده نشي او وړو ته دا وخایو او هغه واړه کم چې اوس نه فارغېږي کم چې پنځه کاله پس مارکیټ ته راځي. نو زمونږ په نیز باندې د ټیکنالوژي څومره چې مختلف اړخونه دي، هغه تاسو هارډویر وګورئ، سافټویر وګورئ، تازه کریکولم ضرورت دی، تازه نوي سبق ضرورت دی.
د کمپیوټر او آی ټی د نوي نړیوالو ضرورتونو په حق لا د پوهاوی لپاره دوی سهاله ځلې کوي. ډاکټر فیصل خان وای
دا سی یو کانفرنس مونږ منعقد کړو پروسه کال کم چې د ډیجیټل یوت سمیت په نوم باندې. دا غي دو مقصدونه، یو مقصد دا چې کم زموږ د ینګ خلک ته د ځوانان دي او هلکان دي نکي دوانه کم چې بے روزگار دی یا سبق اونه ویل شه یا هر څه په وجه باندې مخکې لانړه، هغه ته موږ آن لائن زده کړې او د آن لائن روزگار موکو باره کې تعلیم ورکو چې آن لائن ورک یا آن لائن زده کړه دی به څنګه حاصلې. دې ته په عرف عام کې په انګلیش کې وایي فری لانسینګ وایي. نو تاسو فری لانسینګ په ذریعه باندې دا ماشوم که په هر ځای کې ناست، په غریبي علاقه کې ناست، په فاټا کې ناست، په پېښور ښار کې ناست او په خپل کور کې ناست، چې دی به څنګه ګټه کوي، څنګه مختلف روزګار ځان معلوموي شي. دویم دغه مقصد دا و چې کم ځوانان علاقه جنکې یونیورسيټیانو ته تللي دي، هغوی به د خپل علم داسې څنګه استعمال کړي چې د هغې نه څه پروډکټس جوړ کړي، خپل آیډیاز دوی په ذهن کې کم دي، هغې سره دوی داسې څه وکړي چې هغه میدان ته مارکیټ ته وباسي، چې نه صرف خپل ځان فاینانشلي مضبوط کړي، اقتصادي طور په خپلو خپو ودرېږي، بلکې چې سوسایټي ته د هغې پروډکټ یا د هغې آیډیا میوه هم ملاو شي.
نوموړي نه مپوښتلي په عامه توګه خلک بازار یا مارکیټ هغې ته وایي چې پکې نیغ په نیغه اخیستل او خرڅول کېږي. د آی ټی او انټرنیټ مارکیټ څنګه وي؟
او جی خسته سوال مو کو، ځکه چې دا فرق عام طور خلکو ته نه پته. دوه قسمه مارکیټونه دي، یو مارکیټ فزیکل دی کوم چې موږ بار ته اوسو پېښور کې مختلف مارکیټ دی، تجارت او بیع او خرڅ سره پکې کېږي. دویم د کمپیوټر د لاسه موږ سره یو ورچوئل یا یو ویب بیسډ مارکیټ جوړ شوی دی او دا ګلوبل مارکیټ دی. انټرنیټ د لاسه تاسو کو دنیا په هر یو ګوټ کې چا سره بزنس کول غواړي تاسو کوي شئ. نو د دې کانفرنس موږ چې کوم ذکر وکړو، زموږ د ټول آی ټی د باس د دې مقصد هم دا دی چې زموږ د نوي کلته د نوي مارکیټ کم چې نورم سلچنده د عام مارکیټ نه کم چې زموږ ارد گرد د هغې نه غټ دلته چې کوم بازار کو خرید و فروخت کو، زیات نه زیات پېښور خلکو سره ای باندې څه شی خرڅوي شو یا ته څه اغستی شو، یا خپل لوکل منډی دی یا صوبائی لیول باندې کم منډی دی ای کی تجارت کوي شو. یو دا فرق واضح کول ضروری دی چې فزیکل مارکیټ په خپل ځای، هغه تجارت په خپل ځای، آی ټی د لاسه او انټرنیټ د لاسه اوس ګلوبل یو مارکیټ زموږ کورو ته منتر ورسېده. نو د دې نه پکار دی چې زموږ د نوي کول فائدہ واخلي.
دا چې د نوي کول لپاره په کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي کې د مخکې تللو څومره امکانات دي. ډاکټر فیصل خان وایي
دې صرف یو مثال کزتا سولدر کم مونږ چې کم یو موبایل کې اپ یا کمپیوټر چې په لاس کې شته نو هغه استعمالي، مونږ یو داسې یو سرویس استعمالو کم چې تقریبا هر ماشوم زموږ په معاشره کې پیژني، ایته مونږ فیسبوک وایو. او زه به دې خپل ملګرو ارونو خويند ته دا وایم چې تاسو یقین کې چې د فیسبوک ویلیشن، د فیسبوک کمپنۍ قیمت 200 بلیون ډالر کې دغه شوی دی. 200 بلیون ډالر د غون پاکستان د جی ڈی پی عمر رسیدي هغه ته. او تاسو که دې خبر ته سوچ وکړئ چې دا فیسبوک چې د کارخانه‌دار او سرمایه‌دارانو نه دی جوړ کړی، دا چې ته لوی غټ غټ خانان نه دی جوړ کړی چې اصل چې بلا شي ځمکه وي، جایداد وي او جاګیر وي او پیسې وي ورسره، دا د 13 کالو یو ماشوم په هاسټل کې جوړ کړی دی. نو دا زما په نیز دا خبره کې یو پر ذهن کې کینی، هغه ماشومان دي، هغه چې کوم زنګ هم جوړی دي او هغه بني ادمان دي، انسانان دي، صرف د زده کړې سره او لږ شوق سره، لږ غور سره دومره مخکې رسیدلی دي چې دا یو ماشوم د لاسه داسې کمپنی جوړه شوه چې 200 بلیون ډالر مالیت لري. مطلب پاکستان کې څومره چې غون 13 کروڑ عوام دي چې غریب او مالدار او خانان ټول راځي، دا غیر آمدن برابر دی. نو دې کې تاسو صرف دې ته سوچ وکړئ چې دې کې نور مخکې تلو څومره لارې دي، دې کې د نورې ګټې څومره لارې دي، دې کې د خپل قوم اوچتولو، د خپل خاندان، د خپل ځان اوچتولو څونه موقعه ده.
نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې د خپل مستقبل جوړولو په لړ کې د هلکانو او جنکو لپاره یو شان موقع دی.
آی ټی کې دا بار بار دا خبره کوم، تاسو په دې غزري باندې دا وایم چې دې کې د نر او د ماده فرق نشته، دې کې د هلک او د جنکې فرق ځکه نشته چې کمپیوټر او کمپیوټر د کور کې پروت، بار ته تاسو ضرورت نشته راتلو، بار ته راتلو څه مجبوري تاسو صدقه نشته. هر ځای کې تاسو په کور کې یا په کمره کې تاسو دا شی کوي شي، په هاسټل کې بار د کور نه هلته کې کوي شي، چې د کمپنی کې نه هلته کوي شي. زما په خیال یو کولاو میدان مونږ ته پروت دی او لږ د پښتون قوم د ماشومان علاقان او جنکې دې طرف ته فکر وکړي، زما په خیال مونږ ډېر زیات مخکې تلی شو.
ډاکټر فیصل خان د کمپیوټر په تعلیم کې پی ایچ ڈی یعنی ډاکټری کړې. په دې موضوع مو د سو ځوانانو سره هم خبرې کړې چې د یوې لنډې د مینه پس پې اوري.
د د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د کمپیوټر او د انفارمیشن ټیکنالوژي د ستکړو او په دې برخه کې د کار او روزګار د موکو پړه تفصیل اوري. د مشال ریډیو تر څنګ سه
محمد علي د سوات سیمه سره تعلق لري او د کمپیوټر انجینیر دی. د مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي د دغه پروګرام په حق له ویل
دا امریکای یو ارګنایزیشن دی د فورس فور امریکا په نوم باندې. دا هغه کې یو تنوع پاکستان سره دی تعلق دی. نو هغه چې کله دا پروګرام تر اوتیره شو نو بیا پاکستان ته لاړ. پاکستان کې فورس فور پاکستان په نوم باندې ارګنایزیشن کولاو کو. نو دا کورس فور پاکستان یو ایونت ارګنایز کو زوم په یونیورسيټي کې په دی پېښور یونیورسيټي کې. هغه کې دي د ټول صوبې نه چې کوم دی د فاټا علاقې نام دي راغوښتي چې آی ټي والا کسان دې راشي او چې څه خدمت کولی شي د حکومت یا په نور څه دي د معاشره په آی ټي کې. نو هغه درامه کې شي او خپل سولوشنز دې هغه کې نه دي خپل حل دي په شیرون سره. نو 2014 کې دا پروګرام شو او زموږ په یونیورسيټي کې انجینرینګ یونیورسيټي کې او دا هغه کې دي د 12 کسان دي راستي په دې پروګرام کې.
نو موله د دې لنډمحاله پروجیکټونو د تفصیل په حق لوي
دا زموږ سلو ګروپونه په دې کې یو ګروپ د صحت د غسرام او د ډیپارټمنټ سره او بل ګروپ هغه د پی ډی ایم ای ډیپارټمنټ سره کار کوو. یو بل چې نو هغه د آی ټی ډایریکټر سره کار کوو. بل ګروپ د درې درې کسان زموږ ټیم باندې جوړ شو. زموږ ټیم د بیلی سره دغه دغه څنګه د نور چې د صحت سره او آی ټی ډایریکټر سره تعلق وو. د دې کې دا پروګرام چې دا شپږ مېشت پروګرام او سکالي به دوباره دا پروګرام کې د آی ټی والا څو سټوډنټان یا څو ګریډویټس یا هم اپلای کولای شي. فورس فور پاکستان په سرچ کې په فیسبوک باندې په هغه باندې هغه ټول انسرشن د کلیک سره څنګه اپلای کولای شي پروګرام ته. نو د خیریه دا به هم شپږ مېشت پروګرام یو دیګل بچی دی. موږ اراده کوي ان شاء الله د فاټا یی داتنه به هم دغه خلوص روان شنه خو نو کې موږ انکریج کوو چې هغه اپلای وکړي.
دا چې د صوبایي حکومت لاړه د بیلابیلو محکمو لپاره د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې د شپږو میاشتو د دې پروجیکټ لپاره بنیادی شرایط سدي. محمد علي ویل
مونږ اصل کې چې کوم ډیولپران یي کوم چې پروګرامر دي هغه راته پیپر کو او هغه نه علاوه مونږ دوه ډیولپرز مونږ اخلو. یو وسره بیا مونږ ګرافیک ډیزاینر مخلو په ګرافیکس باندې هغه سړي چې پوئږي په فوټوشاپ چوته وي په دې باندې پوئږي. زموږ یو څه کس پکې پکاري او دا ډیولپمنټ چې نو دا کې بیسیک ډیولپمنټ ور اوځي نو پروګرام زموږ خیر تمره وو چې نو وايي چې موږ پورا لکه هغه ټریننګ هم کوو. نو چې دا کوم دا غوته دغه دې پروګرامینګ کې لکه څنګه تجربه یې موږ هغه بیا چې کومه دا څه هر کوو.
نو موږ لرمو وو پختل چې کوم کسان د دې پروجیکټ لپاره منتخب شي نو هغه ته وظیفه یا تنخواه هم ورکول کیږي او کڅنګه دا راز د شپږو میاشتو پوره کېدو نه پاس دوی بیا سکولې شي.
د دې لپاره د بیا په هفته کې 12 غنټې وظیفه کار کوي. نو د دې حساب سره تاسو ویل شي چې 3 ورځې کې هغه کار کوي نو 3 غنټې په دوه ورځې دی وظیفه دا کوي. او دا هغه ول حکومت چې دی نو 13 کالو 6000 روپۍ خو دی سمېشتې او د شپږ مېشت پروګرام دی. زموږ چې کوم د 13 دغه انکیوبیشن د ورتوي انکیوبیشن سنټر هغه د حکومت د آی ټی بورډ یو اداره ده دی سپانسر کړه. نو پای کې انټرنیټ هم فیو هر څه فیو. زموږ کله د شپږ مېشت پروګرام پوره شو د دې نه بعد هم زموږ له آفس را کو کوم کوم چې په خول چې هغه د خپل سافټویر نه کمپنی جوړ کړي هغه هم دې ورته. نو پای کې 80% دې هغه به حکومت ورکو او باقي 20% چې نه بوسي په دا ورته. خو به پروګرام کې نه دي که هر څه سپانسر دي دې کې څه خاصه مرشي ضرورت کې نه. نو په دې کې اول تاسو خپل معاشري په کوم خدمت کوئ د خپل حکومت په کوم خدمت کوئ دا غیني لو په کې د ډیولپر کوم نه پر په کې مواقع به کم ډیر دي. لکه اته کې د کورس اف امریکا سره ورلد بانک سره هم لینک دی دا کورس پروګرام. هغه ورته دي چې ایکسپوزر ورکې په بهر ملکونو کې شو دي دلته شو.
محمد علي وای یو ځوان انجینیر ته د خپل کار روزګار نه زیات دا فکر پکاروي چې نور سمره خلکو ته روزګار پیدا کول شي ځکه چې پرمختللي دنیا کې انجینران دغه کردار تر سره کوي.
پکاره چې انجینران مخکې روزي او سنې وې څه څه جوړي زموږ بس قسمتیم دار چې زموږ ډیر شي خلک یې ان امپلوید دي کنه چې بیروزګار دي. نو دی بیروزګاری هلوم دغه دی چې انجینران روزي او خپل کمپاین جوړ کړي سنې وې جذب کوي په دنیا کې
پکار نه چې دې بس په نوکریان پسې ګرځي کنه چې زموږ هم بس مقیم دغه راشي په دې وطن کې بیروزګاری هم ډېر وځي نه چې ځین چې چلتي خلک کار وکړي نو چې دې راوځي او دې څه نوم ایجاد وکړي څنګه چې اوس لکه یو فیسبوک چې یو نوی والک په هاسټل کې جوړ کړی او کنه چې نن سبا ځکه نه زموږ په وطن کې هم هغه ځای په ځای خلک استعمال دغه شان چې په دوم په وطن کې څه کیسه ایجاد وشي یا په دنیا کې څه ایجاد وکړي زموږ واړه
محمد علی زیاتوی د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي د اعلی تعلیم نه فارغ شوی ځوانانو ته پکار دی چې دغه ډول پروګرامونو کې برخه واخلي، د خپل قابلیت او ذهانت مظاهره وکړي او په نړیواله کچه د نوي دور د تقاضو سره سم د ځوانانو مقابله وکړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د مازیګر بندر د ونیزه غونډې حال په ریپورت کې درکړو. بیا به د جنوبی پښتونخوا شاعر لیکوال او کرکټونکي عارف تبسم سره د جنوبی پښتونخوا په ادبی الوزلو مرکه ولرو او په اخیره کې به په جلال آباد کې د نرګس ګل کلنۍ مشاعري حال هم په پورت کې درکړو. لومړی رپورت ترازو. سره له دې چې په جلال آباد ښار کې یو شمېر ادبي ټولنې په فعالیت بوختې دي چې اونیزی پنځلس ورځنۍ میاشتنۍ او مهالنۍ غونډې کوي، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې شاعر او صحافي عزت الله زواب په مازیګر کتاب پلورنځي کې د مازیګر بندر په نوم اونیزی ناستې پیل کړي چې پر مشاعرې سربیره پکې په بیلابیلو موضوعاتو لیکچر نوټونه هم وړاندې کیږي. نور حال په رپورت کې. دا ځل د مازیګر بندر په ونیزه ناسته کې ځوان شاعر او لیکوال امتیاز احمد نجیبی په پښتو شعر کې د سمبول او استعارې ترمنځ په توپیرونو او د سمبول د کارونې په اړتیا لیکچر نوټ وړاندې کړ چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد. امتیاز احمد نجیبی د خپل لیکچر په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
سمبول او په تصوف کې ولې کارول کیږي او په همداسې شاعرۍ کې ولې کارول کیږي. تصوفي سمبولونو ته رالم، په هغې باندې مې خبرې وکړې، کوم چې زموږ ټولنه کې په بد نظر ورته بدګمانۍ باندې ورته کتل کېږي، په هغې باندې مې خبرې وکړې، لکه ساقي او شراب او سراهیو او جانان او سنم او شونډې. سمبول او استعارې ترمنځ فرق ویلی چې په هغې کې ډېر خلک دي چې د دواړو په فرق کې لږ
دا. شاعر او لیکوال نصرت الهام چې د مازیګر بندر د غونډې ګډونوالو وایي چې د لیکچر نوټ نه یې ډېر څه زده کړل او د دغه شان لیکچر نوټونو برابرول یې په ادبي غونډو کې یو ګټور اصل وباله.
په دې وروستیو کې زیاتره ادبي او دغسې غونډو ته چې زه ځم، هغه زما ادبي تنده نه ماتوي، نه یې خړوبوي. دا ځوانان دلته راغونډ شوي دي سره د دې چې په یو علمي موضوع یو ادبي موضوع باندې دلته لیکچر وړاندې کیږي. هم هغه څوک چې لیکچر وړاندې کوي هغه جرأت پیدا کوي او په اصطلاح باندې، او هغه څوک چې ګډونوال دي هغوی ډېر ښه د دین زده کړه کوي. دلته چې ما کوم شعرونه واورېده د دین اوسنیو حالاتو نه ډېر اغېزمن او ډېر پاخه شعرونه چې واقعیا زما ادبي تنده ماته کړ.
لیکوال او ژباړن اسپ عمر وایي چې په خواتر دی فکر نه کولو چې په شاعرۍ کې دی هم سمبولونو ته اړتیا وي، خو د لیکچر نوټ له اورېدو وروسته په دې باوري شو چې په شاعرۍ کې هم د سمبول کارونې اړتیا لیدل کیږي.
دا خپل ډیره مهمه موضوع ده چې یو څوک پاتېږي او موضوع ته آمادګي نیسي بیا راځي لیکچر ورکوي. دا د خپل پرمختګ سبب کیږي. اوسنی ځوانان که تاسو زمونږ د سند ځوانانو سره مقایسه کوي ډیر باجورته دي. یو علت هم دغسې امکانات چې دوی ته برابر شوي دي، دوی کولی شي یو سټیج ته پورته شي، بحث وکړي یو موضوع باندې. زموږ په وخت کې دا شیان کم. ما په کیسو کې سمبول پاک لري څه لوستي، ولې په کې شعرونو کې سمبول لږ ذره فرق کوي د کیسو سره. او هغه څه چې ده وویل چې سمبول ولې کارول کېږي، دقیقا زه متوجه شوم. فرض کوم ده وویل چې د بعضې رمزونو د ساتلو دپاره کله چې یو څوک په یو ټولنه کې یو څه نشي ویلی مستقیما، لکه په کله به راځي پسرلی یو مثال کنه، هدف یې د ازادۍ نه کړی، د ازادۍ غږ پورته کوي. هلته داسې قواوې شته چې دته کېدای شي ستونی نه ونیسي، ولې که دی بیا په دا ډول ووایي.
شاعر او صحافي عزت الله ځواب چې د مازیګر بنډار بنسټ ایښودونکی دی، وایي چې په بېلابېلو ادبي او علمي موضوعاتو ځوانانو ته د لیکچر نوټونو برابرولو توصیه کوي چې دا چارې په بریالیتوب سره پر مخ روانې دي.
په دې کې بېلابېل ټولنیز، سیاسي او ساينسي او ډېر زیات پکې ادبي لیکچرونه وړاندې شوي دي. یعنې د ادب برخه یې ډېره غوښنه ده. او په نورو بېلابېلو موضوعاتو کې چې کوم ملګری انجینري یا په بل مسلک کې وارد یا او پوهه لري، نو موږ سره هغه برخه اخلي او لیکچر وړاندې کوي. نو نولس بنډاره شوي دي او راتلونکي کې به هم دوام ورکوو. کوشش کوو چې امکانات زیات شي چې موږ دغه ویډیو ثبت کړو او د یوټیوب له لارې هم خپور کړو یا د ویبسایټ له لارې هم خپور کړو او ملګري نورم زیات کړو او دې ته دوام ورکړو.
په غونډه کې ځوانو شاعرانو خپل کلامونه هم واورول چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېدل. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، عرب تبسم چې کابل و دریو لسیزو راهیسي په ادبي او فرهنګي ډګر کې خپله وړتیا ښودلې، لا هم په دغه برخه کې فعاله ونډه لري چې په جنوبي پښتونخوا سربیره خیبر پښتونخوا او افغانستان ته هم د لویو ادبي غونډو په مناسبت راځي. دوه اونۍ وړاندې د فخری افغان باچا خان د دیرشم تلین په مناسبت په سیمینار کې د ګډون لپاره جلال آباد ته راغلی و. له نوموړي سره مو د جنوبي پښتونخوا په ادبي هلو ځلو مرکه کړې، تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د جنوبی پښتونخوا کته فرهنګي هلو ځلو ته وګورې، نو زما خیال دا دی چې په دا تیرو درو څلور کلونو کې دا ډېرې رابرسېرې شوې دي. او دا ځکه رابرسېرې شوې دي چې زموږ ملتپال ګوند چې کله په 2014 کې د واک او د اختیار برخه جوړ شو، نو اول خو هغوی دا وکړو چې پښتو اکیډمۍ چې زموږ یو لویه فرهنګي او ادبي او یو څېړنیزه اداره ده، مالی مراعات دومره ورله ورکړو چې نه یوازې اکیډمۍ خپل یو حیثیت ومنلی، بلکې اکیډمۍ دوه داسې عالمی نړیوال سیمینارونه وکړو چې په هغه کې له لر او بر زخه پوهانو، لیکوالو، شاعرانو، څېړنپوهو د ژبې په حواله سره، د فرهنګ په حواله سره، د ادب په حواله سره کوم زموږ مسلې دي، کوم زموږ پیش دي، پر هغه باندې خبرې سره وسوې.
دا خو تاسو دغه ادارو خبره وکړله چې په سرکاري کچه باندې ورته مراد حاصل دی، که دا ووایي چې په ولسي کچه باندې زموږ لیکوال، شاعران، فرهنګیان داسې مصروفیتونه لري چې د پښتو ادب د پرمختګ لپاره پکې کار وشي؟
ډېرې داسې ټولنې دي چې هغه د جنوبي پښتونخوا په هر ضلع کې شتون لري او هغوی هلته ادبي هلې ځلې پر مخ باندې وړي، او دا ټولې هلې ځلې چې دي هغوی د خپل مدد لاندې کوي او د حکومت هغه رنګه مرستې نه لري. پښتو اکیډمۍ که څه هم هغه یو غیر سرکاري اداره ده، خو مراعات د سرکار لخوا ورته حاصل دي، لیکن چې کومې وړوکې وړوکې ټولنې دي هغه هم لګیا دي کار کوي، هغوی ادبي غونډې کوي، هغوی وړوکي وړوکي سیمینارونه کوي، ناست کوي په باقاعدګۍ سره، او د پښتو ژبې او ادب او په اړه باندې چې کومې پیښې دي یا په هغه کې چې کومې نوې پدیدې دي په دې باندې خبرې کوي، د ژبې د پرمختګ دپاره خبرې کوي، د کلتور د پرمختګ دپاره خبرې کوي.
د نن شل پنځه کاله پخوا چې مونږ د سولې پښتونخوا ادب ته تم شو نو زموږ مختبه داسې رساله راشي مجلې به راشي چې هغه وخت په حساب کېدو او اوس هم که هغه ګوتو ته راشي نو حساب پرې کېدای شي. په دې وروستیو کې هم دغسې رجحان شته دی چې په شخصي توګه دې څوک راولاړ شي او ادبي مجلې دې چاپ کړي او هغه دې بیا په ټولې پښتونخوا او افغانستان پورې راوړي.
یقینا داسې پروفیسر محمود ایاز چې کوم دی هغه د خال په نوم باندې یو درې میاشتنۍ رساله چاپ یا اوس اوسې یو زر اتیا پاڼې د کاظم خان شهدا نمبر هم چاپ کړی دی او دا یې رسولی هم دی تر افغانستانه پورې. خو دومره ډېر زیات هڅې په دې اړه نشته. پښتو اکیډمي هم چاپي ظاهره د خپل وسایل لري خو د اکیډمي له خوا څخه باقاعده د لیکنې په نامه باندې له تیرو شپږو کلو راسې خو باقاعده چاپېږي، هر درې میاشت رساله چاپېږي او هغه هم دا کوشش کوي چې تر خلکو یې ورسوي. خو د دې په پرته کوم ستا خبره وکړه چې له نن څخه شل پنځه کاله مخکې زیاتې رسالې له کوټې څخه چاپېدلې. ما پخپله له نورو ملګرو سره د تماس په نوم باندې لالیکو ملک زرباش او خلیل باور سره یو رساله به هم چاپوله او په خپل خاص به هم چاپوله او بیا به هم دا تر خلکو رسوله. خو اوس هڅې کمې دي. اوس ما صرف یو خال په نظر کې راځي چې محمود ایاز یې چاپوي، هغوی مرسته لري له اماراتو څخه د ځینو ملګرو او یو د پښتو اکیډمۍ لیکنې دي.
که د نن نه شل کاله مخته بیا یو نظر وکړو نو په پښتو کې دومره شاعران نه لکه نن سبا چې لیدل کېږي، هغه هم په افغانستان کې هم په خیبر پښتونخوا کې هم په سهولي پښتونخوا کې. څه فکر کې چې زموږ ټولنه همدغومره ډېرو شاعرانو ته ضرورت لري که څنګه؟
اوس هم دلته موږ یو ناستو ملګرو خبره کوله په دې کې استاد غزنفر یو خبره وکړه او چې زما ډېره خوښه شوه، هغه دا ویلي چې موږ شاعران ډېریږي، ډېر ځوانان داسې چې هغه راځي او شعر لیکي خو هغوی د هغوی په شعر کې هغه ژورتیا نه وي یا هغه د شعر په معیار باندې پوره نه دي، لیکن هغوی د یو جذبې تحت کوي، د هغوی تر شا یو مینه ده چې هغوی له دې پښتو ژبې سره لري. نو که داسې یو طریقه جوړه سي چې د دوی هغه مینه پر ځای باندې پاتې سي، دوی د شعر نه ولیکي خو دوی د پښتو ژبې لپاره نور چې کوم کار دوی کولای سي، د یو ښه مینوال په توګه، د یو ښه لوستونکي په توګه یا د یو ښه نثر لیکونکي په توګه په کار دا دی چې په دې خوا باندې زیاته توجه ورکړل سي. خو زما خیال دا دی چونکې اوس د سوشل میډیا او د ټولنیزو چې کوم رسنیو دور دی او خلک په رابطې کې دي سره، نو د یو بل شعرونه وایي او خلک ځینې متاثره کېږي. عام خلک ډېر داسې خلک دي چې هغه پر فیسبوک باندې شعر ګوري، له هغه څخه متاثره کېږي او بیا کوشش کوي چې دویمه درېیمه ورځ هغه په خپله هم پکې شاعر دي. خو زما دا خیال دی چې موږ ته د دومره ډېرو شاعرانو ضرورت نشته، موږ ته د محققو ضرورت دی، موږ ته د ښه کیسه لیکونکو ضرورت دی، موږ ته د ښه ناول لیکونکو ضرورت دی، موږ ته د ښه تاریخ لیکونکو ضرورت دی. نو په کار دا دی چې د پښتنو چې کوم دا ځوان کهول دی هغه پر نثر باندې او په دې برخه کې زیات زیات توجه ورکړي او زیات زیات کار وکړي.
ډېره مننه تبسم.
ستاسو مننه. ډېره مننه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، درې کاله د مخه داود شهید په خپل کور کې د نرګسو د ګلونو په منځ کې د نرګس ګل په نوم د مشاعرې بنسټ کېښود چې د هغې را په دې خوا هر کال د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست تر سوري لاندې د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړیږي. تېره اونۍ د یوه شخصي ټلویزیون د غونډو په تالار کې د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د نرګس ګل کلنۍ مشاعره چې د تیری دوشنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د یو شخصي ټلویزیون د غونډو په تالار کې ترسره شوه، په لسګونو ښځینه او نارینه شاعرانو پکې خپل کلامونه واورول. دا مشاعره د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر سوري لاندې جوړه شوې وه. د دغه ریاست مشر اورنګ سمیم د مشاعرې په پرانیستون کې وینا کې یو ځای وویل:
انا نبی او دودیزه میلاو مشاعره لرو چې هر کال لمانځل کیږي. له دې کښه ماته چې موږ د نارنج ګل تر څنګ د یوې بلې داسې مشاعرې دودیز کېدو په حال کې یو چې ډېر بهترین او ښکلی ګل دی او ښکلی بوټی دی چې هغه ته وایي نرګس ګل. او همیشه دپاره موږ یو چې ننګرهار نه علم او ادب کور دی، همیشه بهار دی او دلته فرهنګ ډېره وده کړې ده د پخوا نه. دغسې نوښتونه او دغسې ابتکارات هم همیشه د ننګرهار نه سر وي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د نرګس ګل ښکلا ته شعرونه وویل چې د داود شهید او مقدسی احمدزی شعرونه یې د نمونې په توګه ستاسې پر وړاندې ږدو.
حیران یم ننګرهارا په سشان دې وستایم او ګلونه د نرګس نور ګلان دی وستایم.
لکه نرګس د زړه له زوره مې لوېدل ګران دي، ډېر راته مه ګوره له سترګو مې وتل ګران دي. د ښایستونو انتخاب کې خو اول راغلمه، اوس ستا نرګس نرګس لیمه راته ګټل ګران دي.
په مشاعره کې عزیز الرحمن پیجوال د پښتون په نامه یو اوږد نظم هم واوراوه چې یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
هغه په ننګ او په غیرت باندې پوره پښتانه، په درد او غم کې به همیش را سره پښتانه، دغه د بل پورې تړلی خپل ارمان وشلوو. زه یې چې ممند وه پرېدو ته خپل ګریوان وشلوو. زه یې چې نوخار کې بېلابېل کور د خټکو ګورو، هغه لښکر د پښتنو به ځان سره کو یاره، په ثوابۍ او په مردان به یې جرګه کو یاره. لای په شونډو د وحدت هغه سندرې شته دی، سوات او بونیر کې ښه درنې درنې تبرې شته دی. د ملکڼ د دیر ځوانانو ته به سوال وکړم، ځان له به کېنم چیرته ویر به په خپل حال وکما چې مرور رونه یو بل سره خبرې وکړو. خامخازو چې نن لیدل د تې مرګریو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه.